The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګل ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کلی وایي هم وړاندې کوم مهم خبرونه او څرټکی د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان ضلع کې د بیرمل تحصیل اعظم ورسک سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی او بلخوا د لکې مروت پولیسو دعوه کړې ده چې څلور ترخګر یې په عملیاتو کې وژلي. د پاکستان د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله راغلي اوبه په ډیرو سیمو کې اوس هم ولاړې دي او د سند صوبې نه د سیلابي اوبو په وتلو کې درېو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت لګېدای شي. بل لور ته د پاکستان سره نړیوالې مرستې هم پیل شوې او یوازې امریکا د پاکستان سره د 3.1 میلیون ډالر مرستې اعلان کړي او د یوکراین چارواکو تور پورې کړی دی چې روس د اوکراین د بجلی مرکز او د عامو خلکو ودانۍ په حملو کې هدف کوي. دا په داسې حال چې د اوکراین عسکرو د هیواد په شمال کې د روس پوځ نه بیرته ځینې سیمې قبضه کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان ضلع کې د بیرمل تحصیل اعظم ورسک سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی او بلخوا د لکې مروت پولیسو دعوه کړې ده چې څلور ترخګر یې په عملیاتو کې وژلي دي. د سویلي وزیرستان د اعظم ورسک پولیسو تاڼې تایید کړې چې په کاګا پنګ سیمه کې د سړک غاړې خاخ د ریموټ کنټرول بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. چاودنه په یوه موټر ترسره شوې ده. ځایي پولیسو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې امنیتي عسکر د پیښې سمدستي وروستو دغه ځای ته رسېدلي او لټون روان دی. دوی وایي چې د وژل شوي تن مړی د واڼه هسپتال ته وړل شوی دی چې پیژنګلو یې د یو سرکاري ټیکهدار انور سلیمان خیل په نوم باندې شوې ده. ځایي پولیسو ویلي دي چې دغه تن په سیمه کې د پرمختیایي پروژو جاج اخیستو وروستو بیرته ستنېده چې د پیښې ښکار شه. پولیس زیاتوي چې د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې شوې او پلټنې شروع کړې شوې دي. تر اوسه چا هم د پیښې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د لکې مروت ضلعي پولیسو او امنیتي عسکرو د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د ترخګرو پر ضد عملیات کړي او دوی دعوه کړې ده چې څلور ترخګر یې وژلي دي. پولیس وایي چې دوی ته اطلاع وا چې د ترخګرو لخوا د بریدونو پلان جوړ کړی شوی دی او په دغه اطلاع دوی دغه عملیات ترسره کړل او د وسلوالو نه یې ګیره چاپېره کړه. دا عملیات په داسې حال کې شوي دي چې د روانې میاشتې ستمبر په درېیمه نیټه باندې په شهباز خیل سیمه کې د پولیسو په یو گشتي ټولګۍ باندې برید شوی و او په 8 ستمبر په کنډي چوک کې د پولیسو چوکۍ ته لاسي بم ورشتل شوی و. په دغه پیښه کې یو پولیس افسر وژل شوی او شپږ نور جوبل شوي وو. د دغه بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د پاکستان د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي دي چې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله راغلي اوبه په ډیرو سیمو کې اوس هم ولاړې دي او د سند صوبې نه د سیلابي اوبو په وتلو کې د درېو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت لګېدای شي. د چارواکو په وینا په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له امله تر ټولو زیاته سند صوبه اغېزمنده شوې ده. د اپاتونو په وخت د نظم ادارې د 9 ستمبر پورې خپرو کړو معلوماتو کې ویلي دي چې د جون د 16 نیټې نه په ملک کې د بارانونو او سیلابونو سره بیلابیلو پیښو کې 1490 پورې کسان مړه شوي دي. په دغه شمیرو کې په سند صوبه کې د مړو شمیره 1502 اتیا شوي. خو د سند صوبې د آفتونو په وخت د نظم ادارې پرون د اتوار په ورځ باندې خپرو شوو شمیرو کې ویلي چې په سند صوبه کې د سیلابونو له کبله د مړو خلکو شمیره 1500 او 490 ده. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه پرون مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي په ملک کې د بارانونو او سیلابونو څخه 3.5 میلیونه خلک اغېزمنده شوي او 1500 ته نږدې کسان مړه شوي او په میلیونونو اکړه زرې ځمکه تباه شوې ده. هغه ویلي دي چې د دوی د اندازې تر مخه په سند صوبه کې 3.5 اربه روپۍ تاوان صرف کروندګرو ته اوښتې دی. د خلکو څاروي مړه شوي. د وویل چې صرف د څارو ساتونکو ته 50 اربه روپۍ تاوان رسېدلی دی. اعلی وزیر زیاته کړه چې د خلکو کورونه غورځېدلي او په ځینو برخو کې لا هم د 8 نه تر 10 فوټو پورې اوبه ولاړې دي. د نوموړي په وینا سږکال په سند صوبه کې 10 چنده زیات بارانونه شوي دي. د پاکستان د معلوم تاریخ تر مخه تر ټولو زیات بارانونه سږکال شوي. هغه وویل د نشیرا پیروز په پړ ایدن علاقه کې چې به 80 ملی میټره پورې باران کېده هلته سخ کال 1300 ملی میټره باران شوی دی. د نوموړي په خبره دوی د راتلونکي لپاره پلان لري چې که داسې حالات جوړیږي خلک وژغوري او د اوبو ویستلو لارې سمې کړي. بل لور ته د پاکستان سره نړیوالې مرستې هم پیل شوې او یوازې امریکا د پاکستان سره د 3.1 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړي دي. د ای پی خبری ادارې تر مخه د امریکا په مرستو بار دوه نورې امریکایي پوځي الوتکې د اتوار په ورځ سند صوبه کې ښکته شوې دي. د پاکستان د هوایي چلن یا سیویل ایویشن د ادارې ویان سیف الله ویلي دي چې په هرې یوې الوتکه کې 15 تنه بار مرسته به په دغه ایالت کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ای پی لخوا ویشل کیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې یادې الوتکې د سند سکر په هوایي اډه کې ناستې دي او دغه مرستندوی عملیات چې د زیارت په ورځ پیل شوي د ستمبر د 14 نیټې پورې به دوام ولري. د اوکراین چارواکو تور پورې کړی دی چې روس د اوکراین د بجلی مرکز او د عامو خلکو ودانۍ په حملو کې هدف کوي. دا په داسې حال چې د اوکراین عسکرو د هیواد په شمال کې د روس پوځ نه بیرته ځینې سیمې قبضه کړي دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر باندې ویلي دي چې د خرکیف او ډونیسک په سیمو کې تر څو وخته پورې بجلی قطع شوې وه او دغسې زیفوریژیا کې هم په ځینو برخو کې بجلی له څه وخت لپاره تللې وه. د اوکراین پوځ په خرکیف صوبه کې د روسي پوز نه یو شمیر سیمې بیرته نیولې چې پکې د آیزوم خار هم شامل دی، چرته چې روس د خپل پوز لپاره مرکز برابر کړی وو او ورته به یې د عسکري سازو سامان سپلای کوله. د اوکراین پوځي مشر جنرال ویلری زالوزانی ویلی دی چې د ستمبر په میاشت کې د اوکراین پوز د روس د قبضې نه 3000 مربع کیلومتر ځمکه بیرته آزاده کړې ده. د ویلی دی چې د اوکراین پوز د وخت سره 50 کیلومتره د روسي سرحد نه لري دی. د اوکراین په تخت کیف نه روسي پوز په شاده تمبول نه وروسته د اوکراین پوز دا تازه سیمې بیرته آزادول لوی پرمختیاوي ګڼل کیږي او د روس پوز لپاره په خرکیف کې د اوکراینی پوز درنې حمله هیرانون کی دي، ځکه چې دغه سیمې زیاتره پوزیان د هیواد سویلي اړخ ته بوتل شوي دي، چرته چې کیف د ځوابي حملو لپاره اعلان کړی دی. د روس دفاع وزارت د اوکراین د پوز تازه پرمختیا او ځواب کې ویلي د خرکیف او ازیوم خارنا د روس د پوز وستلو مقصد په سویل کې د ډونیسک په سیمه کې د روس پوز مضبوطول دي، خو د روس د پوز په خرکیف کې په شاکېدلو باندې د روس سیړنکارو او لیکوالانو سختې نیوکې کړي دي او دا یې د روس لپاره بایلات بللی دی. په داسې حال کې چې حکومت یې په ماسکو کې د جګړې لپاره د خپلو خلکو رای قوي کولو باندې کار کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کې حکومتي ټیکادار په یو ریموټ کنټرول 14 کې وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان پولیسو دا پیښه تایید کړې ده. وایي دا پیښه تیر د اتوار یک شنبې په ماښام د جنوبي وزیرستان برمل تحصیل د اعظم ورسک پولیسو تاڼي په حدودو کې شوې ده. نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي د سیمې څخه د ډیوې خبریال عدنان بیټنۍ.
د جنوبی وزیرستان پولیسو دا پیښه تایید کړې او ویلي دا پیښه تیر ماښام د جنوبی وزیرستان برمل تحصیل د اعظم ورسک پولیسو تاڼې په حدودو کې شوې. د اعظم ورسک تاڼې چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل برمل تحصیل په کږه پنګه سیمه کې دا 14 شوې چې پکې یو تن وژل شوی دی. د دوی په وینا 14 ریموټ کنټرول و چې د سړک په غاړه پردیتو کې شخړې شوي وو او هغه مهال 14 چې د سړک د پاسه یو موټر تیرېدو. پولیس اول تر څاډنې ورسته امنیتی ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او ټوله علاقې ګیرا کړې ده. هغه ویل د مجلس ویتن جسد یې مړې وانه هسپتال ته راوړل شوی چې پیژنګلوی حکومتي ټیکیدار انور سلیمان خیل په نوم سره شوی ده. وی ویل هغه په سیمه کې د پرمختیایي پروژې چارج اخستو ورسته بیر طرف انفو چې په خپل ګاډي کې د څاډنې اشخار شوی. د پولیسو په خبره د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي شوی او پلټنې یې پیل کړې دي. تر اوسه چا دغه 14 ذمہواری په غاړه نه ده اخستې. هم دې سره د لکه مروت پولیسو دعوا کړې چې د خیبر پښتونخوا تر هغه پر ضد محکمې پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه تر هغه پر ضد عملیات کړي چې پکې څلور تر هغه وژل شوی دي. په لکه مروت کې دغه عملیات په داسې حال شوی چې په 3 ستمبر د لکه مروت په شاباس خیل سیمه کې د پولیسو په گشتي پرټه بریج شېف او بیا په 1 ستمبر ګنډي چوک سیمه کې د پولیسو چوکۍ ته لاسي بم غورځول شېف. چې د پولیسو په وینا دغه پیښو کې د پولیسو یو افسر ای ایس آی وژل شوی او شپږ نور عسکر ژوبل شوي وو. د دغه بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وې. د لکې مروت پولیسو په خبر پاڼه کې ویلي، پولیسو د نورنګ تاڼې په حدودو کې په تختیخیل سیمه کې ترهګرو د شتون اطلاع ترلاسه شوې وه چې په سیمه کې ترهګرۍ پلان جوړه وي. په بیان کې ویل شوي کله چې تېره شپه ناوخته بیا د علاقې پولیس، سی ټی ډی عسکر او نور امنیتي ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسله والو کې رات چاپېره کړه، نو وسله والو پرې ډزې پیل کړې. د پولیسو په بیان کې ویل شوي د ډزو په تبادله کې څلور مهم ترهګر وژل شوي او د دوی د قبضې څخه خودکارې وسلې ترلاسه شوې دي. د پولیسو په بیان کې د وژل شوي کسانو پیژندلو نه ښکاره کړی شوي او نه د ډزو په تبادله کې امنیتي ځواکونو ته د زیان په اړه څه ویل شوي. د پولیسو د دابې له آزادو سرچینو څخه پخلای نه دي شوی او نه تر دې مهاله وسله والو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان حکومت او پوځ دعوا کوي چې په دې وروستیو کې جنوبي او شمالي وزیرستان په ګډون په خیبر قبایلي ضلعو کې د وسله والو پر ضد په شوو پوځي عملیاتو کې ترهګرو ملا ماته کړې شوې ده، خو په سیمه کې وخت په وخت بیا د بدامنۍ پیښې ترسره کېږي شي. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وایی د ټی ټی پی سره د جذبندۍ باوجود هم په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوې دي. په تیرو لسو ورځو کې ټی ټی پی د دو لسو بریدونو ذمواري اخیستې ده. څېړونکي وایي په نږدېو کې په خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او ښکاري چې د ټی ټی پی سره جذبندۍ په عملي توګه ختمه شوې، ځکه چې په نږدېو کې د یو شمېر بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې ده او امنیتي ځواکونو هم د وسلوالو د وژلو او نیولو داوی کړی دی. خو ټی ټی پی وایي دا دفاعي بریدونه دی او ډزبندۍ په ځای ده. نور حال د ارشد مومن په دغه راپور کې واوري.
لقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په دولسو بریدونو کې تر ټولو زیات اتو بریدونو ذمہواری په قبایلی ضلعو کې اخیستې دي. دغه سه پېښور، ډی خان او لکی مروت کې هم د امنیتي ادارو په اهلکارو د بریدونو ذمہواری په غاړه اخیستې دي. روستي ذمہواری د مومندو په تحصیل ساپو کې په ایف سی او پولیسو په یو ګډ چک پوسټ باندې د ډزو کولو اخیستې ده. د مومندو پولیسو د غبرت تایید کړي او ویلي دي چې کوم جاني زیان ورته نه دی اوخته. د ترڅنګ د مومندو ځای خلکو دی وته ویلو 13 ورځ په میامنډي بازار کې په لوی جمعات یو پوسټر لګول شو چې جمهوریت ته پکې کوپری نظام ویل شو او پرې لیکل شو چې خپل مسلو د اوادي د پاره د طالبانو شورا سره به توکي. طالبانو د خبره تایید یا تردید نه دی کړی چې دغه پوسټر د دوی لخوا لګول شوی او کنه. دغه سید خبر ضلع تیرا، د منځنۍ کورمی او نورو قبایلی ضلعو نه هم ځای خلک وایي چې ځای په ځای وسلوال لیدل کیږي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي یو خو د ټی ټی پی او حکومت لخوا ویل کیږي چې د مذاکرات او ډزبندۍ عمل روان دی، خو بیا بلخوا مرګ جوبلی هم ریپورت کیږي.
نو سلف ډیفنس په نوم باندې قتل غارت روان ده، مذاکرات ناکام نه دي، خو هغه د کنفیوژن ښکار دي. مونږ ته پته نه لګي چې دا به مخکې څنګه ځي.
د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ نږدې د درو میاشتو نه زیاته ډزبندۍ روانه ده، خو د روانې میاشتې په دویمه نیټه ټی ټی پی په اول ځل د دفاعي عملیاتو په نوم د امنیتي ادارو د اهلکارو د وجلو دعوه کړې وه. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د طالبانو دغه بریدونو کې د وجل شوو امنیتي ځواکونو د وجلو وروستو کوم پالیسي بیان نه دی جاري کړی چې مذاکرات او ډزبندۍ په څه حال دي. خو تېره ورځ د ډیوه ریډیو د یو سوال په جواب کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر محمد علي سیب ویلي مذاکرات لا هم نه دي ختم شوي. نوموړي ویلي ټی ټی پی هم کارروایانې کوي او د هغې خلاف امنیتي ادارې هم عملیات کوي او دې سره سره خبرې هم روانې دي. څېړونکو خبریال رپت او رګزی وایي عملا ښکاري چې ډزبندۍ ختمه شوې ده. دا ډزبندۍ او مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب روانو، خو افغانستان کې د امن زواهري او د عمر خالد خراساني ترڅنګ د نورو افغان پلوه علماو وجنې شوې دي چې ورسره د افغان طالبانو د ټی ټی پی او پاکستان حکومت ترمنځ د مذاکراتو نه پام اوښتی دی.
امارت اسلامی په سر باندې مسئلے راغله نو چکل هغه راشي بیا بیا هغه د پاره د ٹی ٹی پی ولا او د پاکستان کوم مسئلے دا بیا هغه د پاره اهم نه دی مسئلہ اهم ور لبی د فلزان مسئلے دی
د وسلوالو د خکره کېدو په ضد په سواد دیر باجوړ مومندو کورما خیبر او نورو سیمو کې زی په زی د امن غوښتو په نوم جرګي او احتجاجي مظاهرې شوې دي د دې خلکو ویناوا د دوی په سیمو کې یو ځل بیا وسلوال پال کیږي او حکومت ته د دې مخنیوي وکړي دوی نشي کولی چې د تیر په څیر د ترهګرۍ د ضد جګړې ښکار شي او د کورونو وویستل شي کاروبارونو ته زیان ورسي او خلک یې ژوند له لاسه ورکړي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 3 0 0 3
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او غوښتون ژغورنې غورځنګ مخکې خلی وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه تر سبا پورې ځنډول شوې ده بلورته د بشري حقوقو کمیشن غوښتنه کړې چې علي وزیر دی په فوري توګه خوشی کړی علي وزیر د 9 سپتمبر نه په جنا روغتون کې داخل دی نور تفصیل یې د فضل عزیز څخه په دغه راپور کې
قادر خان ریکیټ وای د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د علي وزیر د ضمانت په خواص نن اوریدنه وشوه دلایل پوره کړل شو او عدالت وویل سبا به فیصله اوروي
نن د علي وزیر ضمانت په درخواست باندې بحث مکمل شو سبا آرډر د پاره کې خو د ضمانت آرډر به سبا کېږي د خیره
لدی وړاندې دا اوریدنه په 3 سپتمبر شوې و د قادر خان په خبره په هغه ورځ پولیسو د مقدمي فایل نو راوړې او بل نیټه د نن ورځ په کې د اوریدنې د پاره ټاکل شوې و نن موړي په خبره د علي وزیر پر ضد سلورمه مقدمه ده چې د ضمانت په خواص پکې ورستۍ اوریدنې روانې دي دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په بورډ بیسن تانه کې درج شوې و پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي ناروغه بندي او موجوده ایمنې علي وزیر د پسندستي توګه خوشې کړی شي ایچ آر سی پی ویلي د قومي سمنې د سپیکر راجا پرویز اشرف نه غوښتنه کوي چې به د کوم تاخير نه د علي وزیر د طبي درملنې یقیني کولو لپاره خپل کردار ادا کړي د علي وزیر د سلور ورځو راسي د کراچۍ په جنا روغتون کې درملنه روانه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترين وایي علي وزیر ته په 9 سپتمبر د جمعې پر ورځ په جیل کې د صحت مسله جوړه شوې بیا د زړونو د درملنې روغتون ته بوتلل شوې هلته معاینه شوې خو کوم مرض پکې نو معلوم شوې او بیرته جیل ته بوتلل شوې وو
خو هلته بیا په تکلیف شو بیا تقریبا د یو نیمه دوه بجې واپس راوړل جناله ایمرجنسي کې الټرا ساوند وغیرہ وکړو خو څه خاص رپورت نه رالی ظاهري جداسي چې تریخي به یا پتابه وي نو چې رپورت مکمل راسي دغه بعد به بیا ډاکټران ان شاء الله د دې بقایده علاج شروع
د کراچي د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د علي وزیر د صحت په اړه تازه سندي ویلي خو د خالي پورز ویلي وو چې علي وزیر ته د خېټه د درد تکلیف ته معاینه کول شي او درملنه روانه ده د قادر خان ایډوکیټ په خبره سبا د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو مشرانو پر ضد د کال 2000 په مقدمه کې ختمي دلایل وړاندې کیږي علي وزیر په دې مقدمه کې په کال 2000 کې په پیښور کې نیول شو او کراچۍ ته راوستل شو او چې په دغه مقدمه کې په بند کې وو نورې درې مقدمې پسې راوستل شوې وي په یاد مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو د دین علاوه د کال 2013 په یو مقدمه کې د سین های کورټ او د کال 2019 په یو مقدمه کې د ترهګرۍ ضد 15 نمبر عدالت علي وزیر ته ضمانتونه ورکړي وو فضل عزیز وی وی ډیوا کراچۍ
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
د امریکا په مرستو بار دوه نوري امریکایي پوځي الوتکې د یکشنبه یا اتوار په ورځ جنوبی صوبه سند کې کته شوې دي. سند یو له هغو صوبو څخه ده چې په پاکستان کې په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې سخت ځپل شوې ده. د پاکستان د هوایی چلند د ادارې ویان سیف الله وویل په هر یوې الوتکې کې 15 ټنه بار مرسته به په دغه ایالت کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا وشل شي. نور تفصیل د ارباب محمود علي څخه په دغه راپور کې.
په پاکستان د هوایی چلند د ادارې ویان سیف الله وویل چې په هر یو جهاز کې 15 ټنه بار مرسته به په دغه ایالت کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا وشل شي. امریکایي چارواکو ویلي یاد الوتکې د سند د سکر په هوایي اډه کې ناستې دي او دغه مرستندوی عملیات چې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پیل شوي د ستمبر د میاشتې تر 14 نیټې به دوام ولري. پاکستان د موسمي بارانونو او سیلابونو له امله سخت ځپل شوی دی. ګڼو چارواکو دغه له اندازې زیات بارانونه او سیلابونه له موسمي بدلون سره تړلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټانیو ګوټیرش چې له پاکستان څخه یې تېره اونۍ لیدنه وکړه له نړۍ غوښتي چې د موسمي بدلون ناورین ته دی په لټه ځواب نه ورکوي. هغه په وار وار په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی چې پاکستان ته دې زیاتې مرستې واستوي. سیف الله د اتوار یا یکشنبې په ورځ وویل چې دوه نورې الوتکې چې د متحده اماراتو لخوا په مرستو بار شوې وې په کراچۍ هوایي ډګر کې ناستې دي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو ادارو او ګڼو هیوادونو په مرستو بار ګڼې الوتکې پاکستان ته لیږلې دي. د پاکستان په سیلابونو کې نږدې 1400 کسان مړه شوي، 14000 ژوبل شوي او په میلیونونو کسان پکې بې کوره شوي دي. دغه راز په سیلابونو کې سړکونه او موبایل ټاورونه هم ویجاړ شوي دي. په سیلابونو کې تر ټولو زیات ځپل شوی سند صوبه کې لږ تر لږه 600 کسان مړه شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د پاکستانی چارواکو لخوا په وروستي رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په سیلابونو کې 1.5 میلیون کورونه، 3.5 پلونه او دغه سي سړکونه ویجاړ شوي دي او تر 500 زیات څاروي پکې هم لمنځه تللي دي. په پاکستان کې د وروستو سیلابونو له امله تر 3.5 میلیون زیات کسان د خپل کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د امریکا سټیټ کونسلر ډیریک چولټ د امریکا د روان سپتمبر 8 څخه تر 9 نیټې پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د لوړپوړو حکومتي چارواکو د یو پلاوي سره د اسلام آباد او کراچۍ سفر وکړ. د امریکا د سوداګرۍ د استازي د دفتر د کال 2019 د شمیرو تر مخه د پاکستان او امریکا ترمنځ د کال تجارت حجم یا کچه 6.1 ارب ډالر دی. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د جی بی خبریالی رابعه پیر په راپور کې اورو.
ډیریک چولر چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د ستراتیژیک سلاکار په توګه کار کوي، د خپل سفر په مهال د پاکستان د حکومتي او فوجي مشرتابه، مدني ټولنې، مطبوعاتو او کاروباري خلکو سره لیدلی او په دوه اړخیزه اړیکو یې ورسره خبرې کړې وې. امریکا پاکستان ته د سیلاب ځپلو د مرستې دپاره 5.1 میلیون ډالر د مرستې اعلان کړی دی. پاکستان ته د ډیریک چولر د سفر په پای کې یو خبروسوی اعلامیه کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه ویلي چې امریکا او پاکستان د 16 همکاریو پر بنیاد قوي دواړخیزه اړیکې لري. د نړیوالو چارو په پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي
پاکستان دی اکانومی دی پارم دی ضرور دی او دی خیتی دی سٹریٹیجیک حوالی تر هم با پاکستان دانا گواری که امریکا دی بلکل پاکستان بریگ دی
دریزیا تاوی امریکا کا چا هم دا سیمی سخا وطه خو پاسی ما نظر ساتلو دا پارا پاکستان سرا اڑی کی ش ساتلو ہی لمنده دا مطبوعاتی اعلامیه کی ویلسوی چی وزیراعظم شہباز شریف سرا ډیریک چولټ پالیدنه کی دا امریکا و پاکستان دوارخیز اڑی کو با پیاورتیا او دا تجارت سرمایه کار ښاری موسمیاتو او سیاحت په څنګ کې د ملګرتیا په زیاتوالو خبرې سوي دي. د عبدالولی خان پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر منظور علي ویوی ډی وسره خبرې کې وایي په داسې حال کې چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران ښکار دی چې د سیلابونو او بارانونو له سببه رسیدونکو زیانونو له وجې نور هم دغه حالات خرابېدای سي. پاکستان بهرني تجارت او سرمایه کاری ته اړتیا لري.
پاکستان د ایکسپورت ډیسټینیشن یعنی هغه ځایونه چې هلته زمونږ برآمدات دي هغې کې امریکا دا ټولو نه غټ پارټنر دی او ډېر تجارت
پاکستان پدې حواله باندې خپل کوششونه وکړي او خپل ایکسپورټس چې دا هغه د امریکې د ضرورتو مطابق کی او هغه ایکسپورټس چې دا نو سیوا کی اپورچونټیز دي تشته دي.
د امریکا د سوداګرۍ د استازو د دفتر د کال 2019 د شمیرو تر مخه د پاکستان او امریکا ترمنځ د تجارت حجم 6.1 ارب ډالر دی. د دغه شمیرو تر مخه پاکستان امریکا ته د 2.6 بلیون ډالرو شیان صادروي او د امریکا څخه د وارداتو کچا 3.9 بلیون ډالر ده. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په پاکستان کې د سختو سیلابونو له کبله زرعیز مکو او ولاړ فصلونو ته په لویه کچه نقصان رسیدلی. کاربندګر او اقتصادي پوهان ویری څرګندوي چې روان مالی کال به د پاکستان په زرعی پیداوار منفي اغیزې وشي او دې سره به نه یوازې خوراکي توکي کمی مخې ته راشي بلکې د پاکستان زرعی برآمدي اجناس به هم ترې ډیره متاثره شي. نور تفصیل ستاسو لپاره په دغه راپور کې ریاض حسین لري.
په پاکستان کې کروندګرو اندېښنې څرګندې کړې چې د سیلابونو له وجې زری ځمکې او ولاړ فصلونو ته نقصان رسیدلی او راتلونکي وخت کې د زری پیداوار د کموخت خاطرې هم مخې ته راځي. اقتصادي پوهان وایي که د حکومت لخوا د کروندې دپاره ګامونه وانخستل شول نو د قات خطرې به زیاتې شي. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزي وزیر احسن اقبال ویلي په پاکستان کې د سیلابونو له وجې 45% زری ځمکو او ولاړ فصلونو ته نقصان رسیدلی. په خیبر پښتونخوا کې د انجمن کاران صوبائی مشر نعمت شاه روغانی وی ویډیو توایي د اکتوبر په میاشت کې د غنم کروند شروع کیږي او تر اوسه زریز مکه د اوبو ډکی دي. یو فاتیار پسمنه تباشو او که د غنم کروندا په وخت اونشي نو د سره با پیداوار نور هم را کم شي.
ما سره غم هم د دې چې دا راتین کې د غنم او صدا وا خوراک کې کم راځي او غنم هم ګرانيږي. غنم غریب هم ګرانيږي نو خوراک له بوزي اسن ګراني دا اسن تبه یې بربادي دا نور به تبه یې بربادي دا یو پنجاب د سوان کو یو خو د بارنا غن برا غوار کی ګورنمنت د یو کی پکار دی چې هغه دا د یو شنه د دې حد شروع کی دا غي مخکمه چې کمی دي چې هغه د دې حد شروع کی.
د پاکستان قومي د اپتونو په وخت د کار اداره ان ډی ایم ای وای په پاکستان کې ولاړ 15% پسلونو ته زیان رسیدلې چې پکې 80% پومبه شامل ده. سیلانی وای په پاکستان کې غنم 90% د خوراک مهمه ذریعہ ده او د دې ترڅنګ پومبه او ریجی چې د ملک نه بهر په خصوصي توګه چین او افریقایي هیواد تا برآمد کیږي د پاکستان برآمداتو ته هم نقصان رسولی شي. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر دلاکت خان وایي پسند صوبا جنوبی پنجاب او خیبر پختونخوا په میدانی علاقو کې زیاتره خوراکي شیان پیدا کیږي او د دې د کمی سره د خوراک د کمی ستونزه هم مخترات لیشي.
او د ساوت پنجاب دا ټول هغه علاقه ده چې پیداوار په دې علاقو کې کیږي. هغه د غنم پیداوار دي، هغه وګورو موږ د کاټن دي، هغه وریج دي، هغه غنی دي. په کې دي چې وګورو نو د تماکو، غنو او د غنمو زمکه دلته هم کې کم دي. هغه د اوبو لاندې پیدا دا مردان ثوابه کې راغلي دي که دا اوبه ولاړېږي او په دې ځمکې باندې توجه ورنه کړی شي نو د دې مطلب دا دی چې الله دې ونه کړي په پاکستان کې د قید خطر به وي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي په ملکی کچا د سیلابونو له وجې 13.5 ارب ډالر تاوان شوي. دوی وایي د مرکزي حکومت لخوا تر اوسه 70 ارب روپۍ د سیلاب ځپلو د بیا ودانې دپاره جاری کړي شوي او 50 ارب روپۍ به نور جاری کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسو د امریکا غږ ڈیوا رادیو اورئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیو رادیو دی. نن د ګل ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساعته خبري خپرونه کې درته ځاښ پخوم. هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه او څرټکی. د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان ضلع کې د بیرمل تحصیل اعظم ورسک سیمه کې په یوه بمی 14 کې یو تن وژل شوی او بلخوا د لکی مروت پولیسو دعوه کړې ده چې 4 ترخګر یې په عملیاتو کې وژلي. د پاکستان د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه ویلي په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله راغلي اوبه په ډیرو سیمو کې اوس هم ولاړې دي او د سند صوبې نه د سیلابي اوبو په وتلو کې درې نه تر شپږو میاشتو پورې وخت لګیدای شي. بل لور ته د پاکستان سره نړیوالې مرستې هم پیل شوې او یوازې امریکا د پاکستان سره د 3.1 میلیون ډالر مرستې اعلان کړي او د یوکراین چارواکو تور پورې کړی دی چې روس د اوکراین د بجلی مرکز او د عامو خلکو ودانۍ په حملو کې هدف کوي. دا په داسې حال چې د اوکراین عسکرو د هیواد په شمال کې د روس پوځ نه بیرته ځینې سیمې قبضه کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان ضلع کې د بیرمل تحصیل اعظم ورسک سیمه کې په یوه بمی 14 کې یو تن وژل شوی او بلخوا د لکی مروت پولیسو دعوه کړې ده چې 4 ترخګر یې په عملیاتو کې وژلي دي. د سویلي وزیرستان د اعظم ورسک پولیسو تاڼي تایید کړې چې په کاګا پنګ سیمه کې د سړک غاړې خاخ د ریموټ کنټرول بمی 14 کې یو تن وژل شوی دی. 14 په یوه موټر ترسره شوې ده. ځایي پولیسو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې امنیتي عسکر د پیښې سمدستي وروستو دغه ځای ته رسیدلي او لټون روان دی. دی وایي چې د وژل شوي تن مړې د وانه هسپتال ته وړل شوی دی چې په جنګلوي دی یو سرکاري ټیکادار انور سلیمان خیل په نوم باندې شوی ده. ځایي پولیسو ویلي دي چې دغه تن په سیمه کې د پرمختیايي پروژو جاج اخستو او وروستو بیرته ستنېده چې د پیښې ښکار شو. پولیس زیاتوي چې د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې شوې او پلټنې شروع کړې شوې دي. تر اوسه چا هم د پیښې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د لکی مروت ضلع پولیسو او امنیتي عسکرو د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس د ترخګرو پر ضد عملیات کړي او دوی دعوه کړې ده چې 4 ترخګر یې وژلي دي. پولیس وایي چې دوی ته اطلاع وا چې د ترخګرو لخوا د بریدونو پلان جوړ کړی شوی دی او په دغه اطلاع دوی دغه عملیات ترسره کړل او د وسلوالو نه یې ګیره چاپېره کړه. د عملیات په داسې حال کې شوی دی چې د روان میاشتې ستمبر په 3 نیټه باندې په شاباس خیل سیمه کې د پولیسو په یو گشتي ټولګۍ باندې برید شوی وو او په 8 ستمبر په کندی چوک کې د پولیسو چوکۍ ته لاسي بم ورشتل شوی وو. په دغه پیښه کې یو پولیس افسر وژل شوی او شپږ نور جوبل شوی وو. د دغه بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د پاکستان د سند صوبی اعلی وزیر مراد علی شاه ویلي دي چې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله راغلي اوبه په ډیرو سیمو کې اوس هم ولاړې دي او د سند صوبې نه د سیلابي اوبو په وتلو کې د درېو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت لګیدای شي. د چارواکو په وینا په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له امله تر ټولو زیاته سند صوبه اغیزمنده شوې ده. د اپاتونو په وخت د نظم ادارې د 9 ستمبر پورې خبرو کړو معلوماتو کې ویلي دي چې د جون د 16 نیټې نه په ملک د بارانونو او سیلابونو سره بیلابیلو پیښو کې 1,186 نوي پورې کسان مړه شوي دي. په دغه شمیرو کې په سند صوبې کې د مړو شمیره 1,520 ښودل شوی. خو د سند صوبې د آفتونو په وخت د نظم ادارې پرون د اتوار په ورځ باندې خبرو شو شمیرو کې ویلي چې په سند صوبې کې د سیلابونو له کبله د مړو خلکو شمیره 1,540 نوي ده. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه پرون مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي په ملک کې د بارانونو او سیلابونو څخه 3.5 میلیونه خلک اغیزمند شوي او 1,500 ته نږدې کسان مړه شوي او په میلیونونو اکړه زرې ځمکه تباه شوې ده. هغه ویلي دي چې د دوی د اندازې تر مخه په سند صوبه کې 3,500 ارب روپۍ تاوان صرف کروندګرو ته اوښتی دی. د خلکو څاروي مړه شوي. د ویل چې صرف د څارو ساتونکو ته 50 ارب روپی تاوان رسیدل دی. اعلی وزیر زیاته کړه چې د خلکو کورونه غورځیدلی او په ځینو برخو کې لا هم د 58 لس فوټو پورې اوبه ولاړې دي. د نوموړي په وینا سخ کال په سند صوبه کې لس چنده زیات بارانونه شوي دي. د پاکستان د معلوم تاریخ تر مخه تر ټولو زیات بارانونه سخ کال شوي. هغه وویل د نشیرا پیروز په پړ ایدن علاقه کې چې با 80 ملی میټره پورې باران کې د هلته سخ کال 1 ملی میټره باران شوی دی. د نوموړي په خبره دوی د راتلونکي لپاره پلان لري چې که داسې حالات جوړیږي خلک وژغوري او د اوبو ویستلو لارې سمې کړي. بل لور ته د پاکستان سره نړیوالې مرستې هم پیل شوې او یوازې امریکا د پاکستان سره د 53.1 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړي دي. د ای پی خبری ادارې تر مخه د امریکا په مرستو بار 2 نورې امریکایي پوځي الوتکې د اتوار په ورځ سند صوبه کې ښکته شوې دي. د پاکستان د هوایي چلن یا سیویل ایویشن د ادارې ویان سیف الله ویلي دي چې په هرې یوې الوتکه کې 15 بار مرسته به په دغه ایالت کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ای پی لخوا ویشل کیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې یادې الوتکه د سند سکر په هوایي اډه کې ناستې دي او دغه مرستندوی عملیات چې د زیارت په ورځ پیل شوي د ستمبر د 14 نیټې پورې به دوام ولري. د اوکراین چارواکو تور پورې کړی دی چې روس د اوکراین د بجلی مرکز او د عامو خلکو ودانۍ په حملو کې هدف کوي. دا په داسې حال چې د اوکراین عسکرو د هیواد په شمال کې د روس پوځ نه بیرته ځینې سیمې قبضه کړي دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر باندې ویلي دي چې د خرکیف او ډونیسک په سیمو کې تر څه وخته پورې بجلی قطع شوې وه او دغسې زیفوریژیا کې هم په ځینې برخو کې بجلی له څه وخت لپاره تللې وه. د اوکراین پوځ په خرکیف صوبه کې د روسای پوز نه یو شمیر سیمې بیرته نیولې چې پکې د آیزوم خار هم شامل دی، چرته چې روس د خپل پوز لپاره مرکز برابر کړی وو او ورته به یې د عسکري سازو سامان سپلای کوله. د اوکراین پوزي مشر جنرال ویلری زالوزانی ویلی دی چې د ستمبر په میاشت کې د اوکراین پوز د روس د قبضې نه 3000 مربع کیلومتر ځمکه بیرته آزاده کړې ده. د ویلی دی چې د اوکراین پوز د وخت سره 50 کیلومتره د روسیې سرحد نه لري دی. د اوکراین په تخت کیف نه روسیې پوز په شاده تمبولو نه وروسته د اوکراین پوز دا تازه سیمې بیرته آزادول لوی پرمختیاوي ګڼل کیږي او د روس پوز لپاره په خرکیف کې د اوکرایني پوز درنې حملې حیرانون کی دي، ځکه چې دغه سیمې زیاتره پوزیان د هیواد سویلي اړخ ته بوتل شوي دي، چرته چې کیف د ځوابي حملو لپاره اعلان کړی دی. د روس دفاع وزارت د اوکراین د پوز تازه پرمختیاو ته ځواب کې ویلي، د خرکیف او ازیوم خارنه د روس د پوز وستلو مقصد په سویل کې د ډونیسک په سیمه کې د روس پوز مضبوطول دي، خو د روس د پوز په خرکیف کې په شاکېدلو باندې د روس څېړنکارو او لیکوالانو سختې نیوکې کړې دي او دای د روس لپاره بایلات بللی دی. په داسې حال کې چې حکومت یې په ماسکو کې د جګړې لپاره د خپلو خلکو رای قوي کولو باندې کار کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د اوکراین چارواکو په روسیې تورونه لګولي چې د بجلی او نور د انرژي یا توانایي تنصیبات په نخه کوي چې مقصد یې عام ولز د ژوند ضروري سیزونو څخه بې برخې پاتې کول دي. بلخوا د اوکراین ځواکونو په خارکیف او ایزون سیمه کې ډیر پرمختګ کړی او نږدې 3000 کیلومتره علاقه واپس خپلې ولکې ته راوستي. نور تفصیل د کلیم افضل څخه په دغه راپور کې واوري.
د اوکراین چارواکو داوی په داسې وخت شوې چې د اوکراین په خارکیف او ډونیسک سیمو کې مکمل بلیک اوټ یعنی توره تیاره جوړه شوې. زپوریزیا او سومی سیمو کې په جزوی توګه د بجلی ترسیل ادریدلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیر ورځ په سماجی ویبپاڼې ټویټر باندې لیکلي، هیڅ پوځي تنصیبات نه دي په نښه شوي. د هغوی مقصد عام ولس د بجلی او ګیسو بې برخې پاتې کول دي. د اوکراین ځواکونو په تیرو 100 ورځو کې د ډیرو کامیابو دعوې کړي چې پکې د خارکیف او ایزوم سیمو واک زیاتره بیا خپلې ولکې لاندې راوستل دي. دا هغه سیمې وې چې د کومو ځایونو نه روسي پوځیانو خپلو ځواکونو ته د مرستو او کمانډ کنټرول کارونه ترسره کول. د اوکراین د پوځ مشر جنرال والری زالوجنی اویل اوکراین 3000 مربع کیلومتر سیمه بیا د خپل ولکې لاندې راوستي. نوموړی ویل چې د اوکراین ځواکونه دا وخت د روس پولو ته یوازې 50 کیلومتره په فاصله باندې را نږدې شوي. د اوکراین په سرخار د روسی پوځونو د نیولو کوشش په شا تمبولو وروسته دا د اوکراین ځواکونو تر دې وخته پورې ډیره لویه کامیابی ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو د خارکیف سیمې بیا نیول روس هم د حیرانۍ او ملامتیا سره مخ کړي، چا چې خپل زیاتره ځواکونه سویل سیمو ته په شا کړي. روس د اوکراین داوی په جواب کې وایي د ایزوم او خارکیف سیمو نه خپل ځواکونه سویل اړخ ته بوتلو مقصد په ډونیسک او په نږدو سیمو کې روسی ځواکونو سره مرسته کول او هغوی مضبوطول دي. د روسی ځواکونو په شا کېدل په روس او په نورې نړۍ کې روسی پوځي بلاګرو او مینوال سخت کارجن کړي او وایي چې دا د روس لویه ماته ده. د برتانیې پوځي ادارې اندازو تر مخه د اوکراین ځواکونه په خارکیف سیمو کې ډیر پرمختګ کړي. د غربي پوځونو استخباراتي څېړونکي وایي د اوکراین ځواکونو پرمختګ به ډیر زر هغه مرکزی د ریلګاډو سټیشن د هغوی ولکې ته راولي چرته نه چې روس زرګونو شمېره کې خپلو پوځیانو ته مرستې ورکوي. اخوا د جرمني خارجه وزیر انالینا بیربوک د خالی پر وس ناساپی د اوکراین دوره کړي او د حکومت د کلکو مرستو ژمنې څرګند کړي. جرمني په تیرو اونو کې یو شمېر د وسلو سامان اوکراین ته لیږلې چې پکې راکټ لانچري او د جازونو وشتلو نظام هم شامل دی او د نورو 500 ملیون ډالرو د مرستو امکان هم شامل دی.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمېره هم اوس ځان سره ولیکئ. 0-0-2-0-2-0-5-0-3.
د افغانستان یو ځایی رسنیز اداره ښیي چې په دغه هیواد کې تیر یو کال دوران کې په لسو ولایتونو کې د څلوېښتو څخه زیاتو خلکو د ځانوژنې پیښې رامنځته شوې دي. د بشري حقونو فعالان په دې هیواد کې د ځانوژنو په پیښو کې د زیاتوالي لاملونه په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي اقتصادي بحران، د ځوانانو بې ارزښته کېدل او د بشري حقونو سرغړونې بولي. دوی وایي په دغو پیښو کې د زیاتوالي مخنیوي لپاره باید ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شي او په ټولنه کې د بشري حقونو د سرغړونو مخنیوي وشي. نور تفصیل د پیښور څخه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په راپور کې اورو.
د افغانستان ځایی رسنیزې ادارې طلوع نیوز د رپورټ تر مخه په تیر یو کال کې د هیواد په لسو ولایتونو کې د څلوېښتو نسې وطنانو ځانونه وجلی دي. رپورټ ښایي د ټولو زیاتې نهه پیښې په فریاب ولایت کې رامنځته شوې دي. په دې حقله په افغانستان کې میش د بشري حقونو فعال او د پوهنتون استاد حاجی راز محمد وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي په هیواد کې زیاتره دغه پیښې د اقتصادي مسلو او د نشي موادو د استعمال له وجې مخې ته راځي.
یو ممکن چې اقتصادي عوامل ولري چې د ډیرو ستونزو له کبله دوی نشي کولای چې خپلو کورنۍ سره به مرستې وکړي یا به غلویانو چې کومه د کورنۍ سرپرستی کوي دوی به ځانوژنه کړي. ممکن په دې کې ځینې په مخدره توکو اخته کسان هم وي چې هغوی د ډیرو احتیاط له امله ځانوژنې ته ځان برابر کړي او ځانوژنې کړي وي.
طلوع نیوز په خپل رپورټ کې ویلي چې تیر یو کال دوران څلورو تنانو په هلمند، څلورو په بامیان، شپږو په نیمروز، شپږو په بدخشان، پنځو په خوست، څلورو په فرا، دوو تنانو په کونړ او یو تن په کندوز او پکتیا کې ځانونه وجلی دي. که څه هم په دغه رپورټ کې د عمرونو په حواله سره تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د افغانستان د بشري حقونو د پخوانی کمیشن غړی برهان الدین سیرت وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي په هیواد کې د ځوانانو د ځانونو وجنې کچا د بیروزګارۍ او په ټولنه کې د دوی د بې ارزښته کېدو له امله لوړه ده.
اوسنۍ حالت ګوري چې ډېرې ځوانان ناهیلي دي په افغانستان کې، دوی د خپل راتلونکي په تړاو باندې اندېښمن دي. نجونې تاسې ګوري چې ډېر زیات اندېښمن دي. اکثر ځوانان د خپلو خویندو ورونو میندو لپاره زوريږي. د بیروزګارۍ مسله هم ده او د دې ترڅنګ چې کله انسان په ټولنه کې د هغه ژوند به ارزښت شي نو دای غټ لامل کېدی شي.
نو موږ زیات کړه د تیر حکومت په پرتله د غپیخې سیوا شوی او د مخنیوي لپاره باید د هلکانو او جنکو د پاره د تعلیم او کار زمينه برابر شي او بشري حقوقونه خوندي کړي شي.
تاسو سوره دی وړاندې په پکتیا کې د غنجونو د خونځي د خلاصېدو خبر ووري د پسبا باندې بیرته غاک پورته شو چې طالبان په دې برخه کې تحقیق کوي. دا غو د تحقیق نتیجه دا شو چې د غنجونو په وړاندې بیرته مکتبونه وتړل شو. هر هغه څوک چې په دې ټولنه کې سغواړي کم برخ تلاشي سټول دندو کې سټول تحصیلات کې د دوی باید مخنیوي وي چې په ټوله کې انساني بشري حقوقونه باید ادب او تور کړي.
د تیر کال د اگست په 15 د طالبانو لخوا د کابل واک تر لاسه کول وروسته د افغانستان سره زیاتره بهرنۍ مرستې بند شوې او د دې ترڅنګ امریکای د دغه هیواد څخه باندې 9 بلین ډالر شتمنۍ هم کنګل کړي چې له وجې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخامخ شو او په هیواد کې د بیروزګاری کچا لوړه شوه. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د سپتمبر 2023 کال وشوه د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو او د القاعده ډلې بل مشر ایمنول زواهری په کابل کې ووژل شو. په دې اړوند په مطبوعاتو باندې تاوده بحثونه دوام لري او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل چې تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د امریکای د مخبرای د ادارو اهلکارو د کال 2003 د مارچ په 20 تاریخ د پاکستان پنده خارنا د 11 ستمبر د ترهګر حملو د مرکزی منسوبه ساز ملزم د خالد شیخ محمد په نیو لویه کامیابی حاصل کړله. خالد شیخ محمد د القاعده په دریم نمبر مشر دی او امریکای د پسې تر یو نیم کال پورې لټون کړي وو، خو خالد شیخ محمد د مقدمه چلولو د پاره تر اوسه پورې عدالت تا نه دی وړاندې کړی شوی. په دې موضوع د ایسوسییټډ پریس یو رپورت د وایس اف امریکا په وپانه خور شوی دی. ایسوسییټډ پریس په خپل رپورت کې لیکي چې د ناقدینو په نظر کې دا کار د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکای د ناکاموزینی یو ډیره لویا ناکامي ده. د اتوار په ورځ د 11 ستمبر د حملو یو وشتمه کلیزه ورځ ده، خو خالد شیخ محمد او د 11 ستمبر د پیښو سلور نور ملزمان تر اوسه پورې ګوانتانامو جیل کې پراته دي او یو فوجي عدالت کې په دوی د مقدمه چلولو منصوبه تر نامعلومه مودې پورې ځنډېدلې پراته ده. په خالد شیخ محمد او نور سلور ملزمانو باندې د مقدمه په چلولو کې په ډیل کولو د 11 ستمبر په حملو کې د مړو شوو 3000 کسانو خپل خپلوان ډیر مایوسه او ماتی شوی دی. د نیویارک د ټریډ سنټر په واقع کې نمړې شوی یوې جینې پلار ایسوسییټډ پریس سره خبرو کې ویلي دي چې زه ویسکانسن ریاست کې د خپل کور نه سلور زله ګوانتانامو جیل ته پدې تملارم چې په خالد شیخ او د په سلور نور ملزمانو ملګرو د مقدمه چلیدو حال په خپل سترګو وینم، خو هر ځل نا امید را واپس شوی يم. د خالد شیخ او هغه سره د نورو سلورو ملزمانو زینی د یو ملزم وکیل جیمز کونل د دې خبرونو تصدیق کړی دی چې اوس هم د مقدمه د چلولو نوړان دی د یوې داسې لوزنامی کې دوه د پاره کوششونه کیږي چې د هغه تر مخيبه ملزمانو ته اوګدي سزاګانی ورکړي شي. خو د 11 ستمبر د واقعاتو په ټوله امریکا کې د تحقیقاتو د پاره د انصاف د محکمې لخوا د مقرر کړی شو دوه کسانو زینی یو د نیویارک په خوانی وکیل ډیوډ کیلی وایي چې د امریکای عام عدالتي نظام ته د ملزمانو د پیشکولو په ځای په دوی فوجي عدالت کې مقدمه چلول د امریکای د آئین او د قانون خلاف کار دی. وکیل جان کیلی دا هم وی چې د 11 ستمبر د پیښو په وخت د امریکای د هغه وخت لوی سرکاري وکیل جان ایشکرافت هم په ملزمانو فوجي عدالت کې د مقدمه چلولو په حق کې نه و. ایسوسییټډ پریس د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې مرکزی ملزم خالد شیخ محمد خپل یو تحریری اخباری بیان کې د 11 ستمبر د ترهګر حملو په منسوبه کې د لاس لرلو تور په ځان منلی دی.
انتخابی کمیشن د بخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند مرکزی مشرانو پر ضد د کمیشن د سپکاوی په تور قضیه فیصله خوندی کړی ده او تحریک انصاف په دې اړه د کمیشن په اختیاراتو اعتراضونه راپورته کړی دي. بل اړخ ته اسلام آباد ځانګړي عدالت ترګری قضیه کې د عمران خان ضمانت میعاد روان میاشتې 16 نیټې پورې غځولې دی. نور تفصیلی د اسلام آباد څخه د پیر ولاچا په راپور کې واوري.
د دوشنبه په ورځ د عدالتي کاروایي په وخت سرکاري وکیل تور لګولو په خوانی وزیر اعظم عمران خان پولیس تفتیش کې همکاري نه کوي. د عمران خان د وکیل دریزو چې پولیس د تفتیش په بهانه په خوانی وزیر اعظم زورول غواړي. عدالتي کاروایي وروسته میډیا سره خبرو کې په خوانی وزیر اعظم تکرار کړه کو دې د سیاست لپاره نه اهله او جیل ته ولېږلی شو نو د خپل مخالفینو لپاره به دې نور هم ډېر خطرناک شي. په دې موقع عمران خان د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے پخوانی لابیست او څېړونکي رابین رافیل سره اسلام آباد کې ملاقات په اړه خبرونو په ترڅ کې سوالونو ته جواب ویلو نه ډډه وکړه. دا په داسې وخت چې روان کال اپریل میاشت کې د بې باورۍ تحریک د لارې د خپل منصب نه لرې کېدو وروسته عمران خان په امریکا باندې د هغه د اقتدار د خاتمې د سازش کولو تورونه لګوي، خو امریکا دا تورونه ردوي او د پاکستان فوج هم د بې باورۍ تحریک په شان غیر ملکي سازش امکان رد کړی دی. د عمران خان او رابن رافیل ترمنځ ملاقات په اړه سپیناوی کې د تحریک انصاف ویان فواد چودھری ویلي چې دا ملاقات درې کاله وړاندې شوی و. بل اړخ ته انتخابي کمیشن څلور کسیزه بینک د کمیشن د سپکاوي په تور د عمران خان او د هغه د تحریک انصاف ګوند پخواني وزیرانو اسد عمر او فواد چودھری په ضد فیصله محفوظه کړې ده. دغه قضیه کې د خپل تحریري جواب د لارې فواد چودھری انتخابي کمیشن په اختیاراتو سوالونه راپورته کړي دي چې ګنی کمیشن صرف دا اختیار لري چې ملکي انتخابات وکړي او دا چې انتخابي کمیشن عدالتي اختیار نه لري. د پاکستان انتخابی نظام باندې کارکونکو ادارې فافن مشر مسرت قدیم تر دې خو د فواد چودھری د خبرې سره اتفاق کوي چې انتخابی کمیشن مشر باندې نیوکو ته ټول ادارې سپکاوی نشي ویل کېدلې.
څنګه چې لکه د یو انډیویژل د کمانډر نو والی د پوره فوج فور سره نه نو خلک کوي که نه نو هی از ان د لیډنګ پوزیشن او نیچرلی هغه کو بایس ډیسیژن ورکوي نو خلک به په هغه تنقید کوي. د هغې نه مطلب نه شي چې پوره الیکشن کمیشن چې دی نو هغه ریسپانسبل دی.
خو وتلی قانون پوه د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی د فواد چودھری لخوا د انتخابي کمیشن عدالتي اختیاراتو په اړه اعتراضونه ردوي او دا د ملکي قانون په ضد بولي.
اور دا ریپلائی غیر مناسب دا اداروں دا ریپلائی چیز دا رنگ ریپلائی چیز نہ سڑی نہ ہوگی.
سرگند دی وچ پخوانی وزیر اعظم عمران خان دڑوان دے اسلام آباد کی خزینہ قاضی تے دڑکو ور کول پ توڑ دا عدالت دس پکاوی قاضی سرا مختے او اسلام آباد ہائی کورٹ تے اڑ پخوانی وزیر اعظم باندې فرد جرم لگاول لا پار دا روان میشت 2 تاریخ تاکل دے. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د اوړو نرخونه ډیر ګران شوې دي. د اوړو د پلورونکو د اتحادیې غړو ویلي دي چې اوس د اوړو یو 40 کیلو کڅوړه په 2600 کلدارو پلورل کیږي چې په خوا به دغه صوبه کې په 1400 کلدارو پلورل کېدل. کوټه خار په زړه کې د اوړو په ډیر دوکانونو کې اوړه نه پیدا کیږي. حکومت وایي د اوړو د نرخونو د لوړېدو لامل د بلوچستان او د هیواد نورو برخو ترمنځ د ترافیکو قطع کېدل دي. د بلوچستان د خوراک سیکریټري ایاز خان مندوخیل ویلي دي چې د بلوچستان کابینې له پنجاب څخه د اوړو د اخیستلو منظوري ورکړې ده چې کمښت یې ختم کړي. نور تفصیل د کوټې څخه د حمید سمسور په راپور کې واوري.
سرکار اکشن پاخی نه ملان والا ته غنم ورکی نه چې ملان والا ته غنم ورکی د وړو به دا صورت حال نه راځي. سره یو سړی پښتني والا نسته چې دا وړو ولې په دا بای ورکی یا ولې دا رقم خرڅې.
د پاکستان فلور میلز اسوسییشن په خوانی مشر بدرالدین کاکړوی چې حکومت به هر کال دلته له نصیر آباد څخه لس لکه ګونی غنم اخستل خو دا شش کال نه دی اخیستي.
بل صوبو په خپل تور باندې پنجاب وسین چې زیات غنم کې پیدا کیږي هغه د سو یو صوبې او بل صوبې ته وړنګ د پاره پابندي لګولې ده. بیا چې په بلوچستان کې په کم علاقه کې غنم کیږي په هغه علاقه کې سیلاب راغلی دی تقریبا د هغه علاقو اوس د غنم راتګ بالکل بند شو. بل زموږ د بلوچستان صوبایي ګورنمنټ چې دی هغه ته په کارو چې د بلوچستان د عوام د ضرورت مطابق غنم د دې سره سټاک پروت وای. بلوچستان ضرورت د میاسي 15 لکه 14 لکه بوري دي د 100 کیلوغه ځکه د دې سره 2,90,000 بوري ګرد سټاک پروت دی د ګرد سیزن د پاره. دا ټیم په بلوچستان کې تر ګرد پاکستان غنم ګران دي نو په دې وجه باندې دلته بیا هم غنم په دې وجه ګران دي. په پنجاب کې په 900 روپۍ باندې تیلی د 10 کیلوغه په کوټه کې هغه تیلی په 2,500 روپۍ باندې ده.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د خوراک د صوبایي څنګ له لوري په خراسوي اعلامیه کې وویل شو چې دوی په صوبه کې و ټول خلکو ته د ارزانو وړو او د غنمو د ورکولو لپاره تکل کوي. په دې ترڅ کې له پنجاب او له پاسکو څخه د 6,45,000 ګونیو له کابینې څخه منظوري اخیستې ده. د بلوچستان د خوراک صوبایي څنګ ویي چې دلته اوس له 2,30,000 ګونۍ غنم پراته دي. دوی وهر ملته د خلکو د سرشمیرنې پر بنسټ باندې ورکوي چې کله نور غنم راشي بیا به دوی ته زیات هم ورکول کېږي. نعیم غلجی د بلوچستان د نانوایانو د اتحادیې مشر دی. د کوټې په مطبوعات کلب کې و خبري کانفرنس ته د خبرو پر مهال باندې وویل چې په پخوا د وړو ګونۍ په 6,000 والا خو اوس 2,000 روپۍ ته رسېدلې ده. د ګیس بیا هم ډېره زیاته سوې ده. حکومت دوی ته وایي چې تاسو هغه یوه ډوډۍ په 50 روپۍ باندې پلوري. د ده په خبره چې دا د دوی لپاره د ډېر مالي زیان خبره ده. حمید سمسور UIDW کوټا.
او د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی دی چې د دنیا هر سیمه او هر ملک دا وخت د موسمیاتو مسلو سره مخ دی. خود په تیر ورځو کې د فلپاین په دوره کې په خصوصي توګه دا خبره وکړه چې فلپاین ته دا خطرې د نورو ټولو ملکونو نه زیاتې دي. خاغلی بلینکن وویل چې فلپاین ته د سمندري طوفانونو د بیکچ زیاتو بارانونو درجه حرارت کې د زیاتوالي او د سمندر د سطح د خطو غونډې خطرې پیخې دي. تیر کال فلپاین د صفا توانایي د پیدا کولو یو ډېر لپوري منصوبه اعلان کړی دا، یعنی دا چې 2030 نه به د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو نه 15% او د کال 2040 نه به 50% صفا توانایي حاصلې. خاغلی بلینکن وایي چې امریکا د فلپاین د دې منصوبو او پدې کې د ټاکلې شوو مقصدونو ستاینه کوي او موږ فلپاین سره د دې مقصدونو په حاصلولو کې د ټینګ ادریدو نیت کړی دی. د زیاته کا چې د امریکای د تجارت او ترقۍ د ادارې لخوا د مالی امداد ورکولو سره به امریکا او فلپاین په شریکه د سمندر په غاړه د چلیدونکو سرخونه د بجلی د پیدا کولو د منصوبي بنیاد کیږي. دغه منصوبه به هر کال 3000 میگاواټ صفه توانایي پیدا کوي. دغه توانایي به د 600,000 نه زیاتو کورونو ته د بجلی ورکولو لپاره کافی وي. دا د صفه توانایي د پیداوار په مت کې د امریکای او د فلپاین ترمنځ د ډومبه شریکه منصوبه ده. امریکای د توانایي پیداواري ملکونو سره فلپاین کې د توانایي د منصوبو د پاره د ټیکو د بولای د ډومبي پروګرام مرسته هم کړی ده. د دې ټیکو د ورکېدو نه پس به فلپاین کې د کال 2025 نه د توانایي د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو نه نور 2000 میگاواټ بجلی پیدا کیدل شروع شي. فلپاین په تیر مارچ کې د صفا توانایي د غوښتونکو ملکونو په منصوبه کې شامل شوی دی. دا پروګرام د امریکای د بندوبست لاندې شروع کړی شوی دی او دا هغه ملکونه د صفا توانایي پیدا کوونکو کمپنو سره مخامخ کوي چې د داسې کمپنو په تالاش کې دي. امریکای او فلپاین تیر کال په شریکه د فلپاین د محفوظ توانایي منصوبه شروع کړی ده. د دې منصوبې تر مخه به ټول فلپاین کې د ذاتی مت سرمایه کاری او د نور زیاتې صفا توانایي د پیدا کولو ذریعه په کار راوستي شي. دواړه ملکونه فلپاین کې اټومي توانایي له د ترقۍ ورکولو لپاره هم په شریکه کار کوي او دې مقصد لې اوس خپل کې د دواړو ملکونو د اټومي ماهرانو ترمنځ د ملګرتیا په جوړولو کې د اسانۍ پیدا کولو لوزنامه دسخت کړی ده. فلپاین د هند بحر الکاهل د اقتصادي تنظیم د یو بانی غړي ملک په حیث په سیمه کې او دیار لسو ملکونو سره یو ځای شوی دی، کم چې د صفات او عنایه پیدا کول او د خپلو معیشتونو په مضبوطو بنیادونو او درول غواړي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې دا کار ډیر اهم دی او موږ په ګرد فلپاین کې حکومت کې ذاتی مت کې او اولسی معاشره کې د خپل ملګرو مننه کو چې د خپل ملک د پاره د صفات او عنایه پیدا کول مقصد ته خپل ځانونه وقف کړی دي. مونږ په شریکا د زهرجنو گیسونو اخراج هم راکمو. مونږ یقینا چې په ګرد فلپاین کې د کورونو او د ګوندو د پاره د داسې قابل اعتماد توانایي پیدا کولو کار ته لاس اچولې دي چې هغه به مالی طور د عام وګړي د پاره قابل برداشت وي.